سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د صدر رادیو د مخمنې خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری په عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو تر څنګ ورې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې بهیر باید په دقت سره پر مخ وړل شي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت لمنځه ولاړ شي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی د افغان میرمنو د بې وزلۍ د لمنځه وړلو لپاره د ملي اقداماتو غوښتنه کړې. د افغانستان او آیرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه او وروستۍ یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده، او د ایتوپیا د هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او ټولې سپرلۍ یې لمنځه تللې دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومې وي.
ښاغلي غنی د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه او ویې ویل چې ښځې اوس مهال له العدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسېدلې. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتنه کوي. د سمنګان ولایتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو دوه سرتیری وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډلهیز برید وکړ. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په مامدغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د لوګر سرپرست امنیت قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو ته وویل دا پوځي عملیات د مامدغې ولسوالۍ په هغو سیمو کې پیل شوي چې وسلوال مخالفین پکې ډیر دي او له هغه ځایه حمله او رنکار فعالیتونه تنظیموي.
نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی کشور سایه زرغون شهر تشفیه و تلاشی ادامه داره. فعلا 6 نفر مخالفین کشته شده، دیگر عملیات روان است.
سمنوال مخلص زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د یو قومندان په ګډون شپږ وسلوال وژل شوي او وسلې او پوځي تجهیزات هم ترې ترلاسه شوي دي. د افغانستان او آیرلند د ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځمه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 216 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بالونو 20، محمد نبی په 10 بالونو 40 او راشد خان په 28 بالونو 15 منډې وکړې چې تر ټولو زیاتې وي. اوس مهال د آیرلند لوبډله بیټنګ کوي چې تر دې دمه یې په 2.5 اوورونو کې 122 منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه پلازمینې اډیس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 330 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلوده. ویل شوي چې د الوتکې په سپرلیو کې د سربیا یو او د روسیې درې وګړي شامل دي. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبعیدي مشر دالای لاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. دالای لاما په 1959 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبعیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې دالای لاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د اداري استازي او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د اوکراین پولیس وایي چې 22 افسران یې له ښي اړخو توندلارو سره په نښتو کې ټپیان شوي او روغتون ته لیږدول شوي دي. پولیس وایي دې کسانو غوښتل چې د روانې میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د ولسمشر د موټرو پر کاروان برید وکړي. پولیسو نن په یو بیان کې وویل چې دا افسران پرون چرکاسی ښار کې د علاج لپاره یو روغتون ته لیږدول شوي. په دې ښار کې د ملي لښکر په نوم د ګوند پلویانو هڅه وکړه چې د ولسمشر پیترو پوروشنکو د موټرو د کاروان مخه ونیسي. دوی همداراز د هغو شخصیتونو د نیولو غوښتنه کړي چې د فساد په یوه رسوایۍ کې تورن بلل شوي دي. چارواکو دا هم ویلي چې دوه پولیس افسران په پلازمینه کیف کې د ولسمشر دفتر ته نږدې په نښتو کې ټپیان شوي چې یو یې روغتون ته لیږدول شوی. د دواړو پیښو په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر د سولې په روان بهیر کې په لا تدبیر او دقت ټینګار کوي. د شان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې لوی ستونزه بېوزلي بولي.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنگار کوي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و دزندیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتي کمیسیونونه پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لری وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیرنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي.
سیلنې شوي، بررسي شوي، د هغه نه دي شریک شوي. البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرې کې چې د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولې چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د شند افغانستان او ایرلند ترمنځ د روانې کرکټ لوبې حال هم درکوو. هیله ده ملتیا موکړئ. تاسو موږ غږ لاسه د رادیو نه اوري. د هم د دې خبرونه د سر موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې پروسه تر اوسه په پوره تدبیر سره پر مخ تللې او باید په دقت سره پر مخ وړل شي. ښاغلی غنی د یکشنبه پر ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل حکومت د خلکو له غوښتنې سره سم سوله غواړي. ښاغلی غنی وایي د طالبانو او پاکستان ترمنځ او داسې نورې پټې اړیکې باید روښانه شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان خلک تلپاتې او باعزته سوله غواړي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل اوسمهال په هره ژبه د سولې خبرې کیږي، خو حکومت هڅه کوي چې خلک ریښتینې سولې ته ورسیږي. د وویل د افغانستان ټولنه، سیمه او نړیواله ټولنه ټولې د سولې خبرې کوي، خو باید هیره نه کړو چې دغه زمینه مونږ برابره کړې ده. دغه پروسه په دقت، تعامل او تدبیر سره دغې مرحلې ته رسېدلې ده. تر هغې چې مونږ مسؤلیت لرو، د خلکو غوښتنې په پام کې نیسو، ځکه باعزت او تلپاتې سوله د هغوی غوښتنه ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوه اونیو راهیسې په قطر کې روان ده. که څه هم د دغو خبرو جزئیات تر اوسه رسنیو ته نه دي رسیدلي، خو دواړو لورو ویلي چې دغه خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي او پرمختګ پکې لیدل کیږي. خو د دې خبرو د بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې حتمی ګڼل کیږي، او دا هغه څه دي چې طالبانو تر اوسه نه دي منلي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې یوه پوښتنه ګڼي او وایي چې د دوی ترمنځ ټولې ناڅرګندې اړیکې باید تر بحث لاندې ونیول شي. دوه ویل پوښتنه دا ده چې د طالبانو اړیکې په کوم وخت د نړیوالو تر بحث لاندې راځي. له تروریستي شبکو سره د هغوی اړیکې تر یوه حده موضوع ګرځېدلې، خو باید ځانګړې شي چې له حرامو اقتصادي شبکو سره د دوی پر اړیکو څه وخت بحث کیږي. ناڅرګندې تیاره او د پردې شاته اړیکې باید روښانه شي. خو پاکستان تل دا ډول خبرې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، او دا هغه خبرې دي چې افغان حکومت ورته د شک په سترګه ګوري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
به همدې ولسمشر په سرګندونو تم کېږو. افغان ولسمشر د افغان میرمنو په وړاندې بېوزلي تر ټولو ستره ستونزه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو په وړاندې د بېوزلۍ ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیرې د یو شمېر لاسته راوړنو تر څنګ بېلابېلو ستونزو ته هم اشاره وکړه. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بېوزلي له منځه یو نړل شي، افغان ښځې له اساسي حق محرومي وي. ښاغلی غنی د یکشنبې په ورځ د مارچ اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېوزلي د افغان ښځو په وړاندې لویه ستونزه یاده کړه. ویویل که چیرې د بېوزلۍ له منځه وړل ملي هدف ونه ګرځول شي، د میرمنو بېوزلي له منځه نه ځي. د وای د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومې وي. خو افغان ولسمشر د افغان ښځو د پرمختګ یادونه هم وکړه. ویل چې نن ورځ د ښځو په وړاندې فکری مخالفتونه له منځه تللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلي دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د ښځو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د ښځو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او ویل چې ټولنه د ښځو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوې.
البته له بریا سره سره یو شمېر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بله ستونزه ده.
میرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې افغان میرمنې لا هم د تاوتریخوالی څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مخکې تر دې چې بل رپورټ تلر شو، د افغانستان او آیرلند د لوبې لنډ حال دا دی چې آیرلند لا هم یو شپېتو منډو ته اړتیا لري، 8 وکټې لري او 14.2 ورونه ورته پاتې دي. یو سره شپږ 50 منډې آیرلند کړي او 2 وکټې له لاسه ورکړي. دوی 212 منډو هدف ته کوشش کوي چې ځان ورسې. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون به د انتخاباتو له قانون نه مقرره سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی ګډه غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رایو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفی د یک شنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او که چیرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولتی. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به له منځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي، اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوال اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي، شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. اومو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري، او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، ناظر و بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري، او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري، او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
تاسو لازد رادیو څخه مخمنه خبری مجله اوري. د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان حمدالله ارباب د یک شنبه پر ورځ ازاد رادیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو رسنیو سره نه دي شریکې شوي. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلې. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي، خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي، بررسي شوي، د هغه نه دي شریک شوي. البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د هماغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوي وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تېر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چارې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوي ټاکلي، خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکی شوی. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ک څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو پاړه څنوي، خو په هلمند کې په 215 اتل خل اردو د حمله پاړه یو وار بیا د چیړونو د پایل خبر ورکوي. خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به جواب وای. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څنوي، خو پښتنه دا ده چې حکومت ولې د پیښو د څیړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړی وږمه صافی وای چې په دغه کمیسیونونو کې ډیری داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ډلو پورې تړلي وي.
دا واضح خبره ده چې څیړنو کې اکثرا د پاتې د راتللو یو وجم دا وي چې د غایت دي د غایت به طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرفداري کوي. دا یو یو تک یو ډیر لوی نقصان دی چې هغه اکثریت چې لاشي یا په یو خېټه ډوډۍ یا په یو تعداد یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې توفه ورته واخیستل شي ټول واقعیتونه دی کتمان کې.
خو د کورنیو چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایله له خلکو سره نه دي شریکی شوی. خاغلی رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابیلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکی شوی دی.
وګورئ عرب برخه کې چې تحقیقات شوی دي د غو پایله د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکی شوی دي. د کانټینټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله و، د قندوز مسله و، د هرات مسله و، په فراه کې آیات توظیف شو، د ټولې پیښې وي چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکی کړي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوی موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکی کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړې هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده که څه هم په ښکاره کوم نوم ونخلي، خو وایي چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړې او کسان او د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. نور حال د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پاموړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړې یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړې او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړې دي. دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامنځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کوردننه په ښکاره د چا نوم وانه خیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجود دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال و هڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو وبوختي. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وای اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قچاقیږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغیز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالی وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې له حکومت وغوښتل چې له هرې ممکنې لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه ما که از بین میره ای سرمایه ملی از بگفتی دوست
هغه وای د پانګه چې لمنځه ځي دا د کس نه بلکې ملی پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې لمنځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي دوی چمتو دي چې د افغانستان د اوسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
د کونړ ولایت عدلي ارګانونه وایي د تیرو کلونو په پرتله په ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې بیا وایي هر کال په نړۍ کې د ښځو د حقونو په اړه غونډې جوړېږي خو د دوی په ژوند کې کوم بدلون نه دی راوستی. نور حال فرهلا انوري راکوي.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي یوازې په روان لمریز کال کې ورته په ښځو د تاوتریخوالي په لسګونو دوسیې راغلي دي. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ښځې قضاویو نوې ډېرې دي. په هر نوه قضیې مونږ ته راغلي دي، هغه قضیې چې زمونږ مربوطه دي، مونږ کوم صلاحیت لرو د هغې قضیې د حل کې ډېر کوشش کوو. هغه قضیې چې زمونږ په صلاحیت کې نه دي، هغه په څارنوالۍ یا محکمې پورې تړاو لري، نو هغه مونږ څارنوالۍ او محکمې ته محول کوو.
په کونړ کې د واو یا افغان ښځې د افغان ښځو دپاره د دفتر مشره میرمن توراج وایي اوس هم د هیواد په لا بیلو برخو کې یو شمیر ټولنیز ستونزې او دودونه موجود دي چې پر ښځو د زور زیاتی د پاره لارې هواره کړي او د دوی د پرمختګ په وړاندې لوی خنډونه جوړ کړي دي.
چې هغه نامنی ده، دویم ویسی وادي ده، دریم کلتوري او فرهنګي رواجونه دي، د غربت دی، فقر دی، بیکاری ده، او په لرو پرتو سیمو کې د امکانات نشواله دی چې ډیر ځایونو کې ښځې د خپل حق او حقوقو څخه نه دي خبرې. بدل بدون لدی چې مہر ورته وټاکل شي فزیکی تاوتریخوالی لري، ښځو خرڅول لي، په مالونو باندې تبدیلول لي، په کورنۍ کې د زیاتو نجونو زیږیدنه، د ښځو ملامته کول دي، او په ښځو باندې د تاوان خوټه شاقتارونه دي.
په کونړ کې د استیناب محکمې رئیس قضاوتیار جمال الدین هم مني چې لا اوس هم په ټولنه کې پوخانی دودونه حاکم دي چې د ښځو په ژوند کې بده اغیزه کړې ده.
په بدو کې یو ښځه ورکو دوی ته ډیره ساده خبره ده، هم که دوی پوه محکمې ته نه درغلی خو زه یا ورم په څو مجالسو کې مې سپینګیرو ته او دغه مشرانو ته په دې ارتباط باندې مې آگاهي ورکړې ده. د اجازه نه
هغه وای په روان لمریز کال کې ورته پر ښځو د تاوتریخوالي 40 دوسیې راغلي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د قزاقستان امنیتي ادارې د هغې ډلې مشر نیولې چې په چین کې د قزاق ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي. دغه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د قزاقستان د امنیتي خدمتونو ادارې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم د ډلې مشر سریک جان بیلاش نیولی دی. دا هغه ډله ده چې په چین کې د قزاق ټبرو او نورو اقلیت مسلمانانو د ستونزو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د دې ډلې یو ویان قیرت بیت الله ازادي راډیو ته وویل چې سریک جان بیلاش تېره شپه د الماتی په یو هوټل کې ونیول شو او له هغه ځایه پلازمینې استانې کې د کورنیو چارو وزارت ته ولېږدول شو. استانی پولیسو هم د هغې نیول کېدل تایید کړي او ویلي دي چې بیلاش په هیواد کې د اختلافاتو او کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. پولیسو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بیلاش چې له قزاقستان سره په پوله د چین په شمال لویدیز شینجن ایالت کې زیږیدلی او د قزاقستان تابعیت ترلاسه کړی، په دې وروستیو میاشتو کې د شینجن د قزاقانو چې په قزاقستان کې میشتي څو غونډې تنظیم کړي دي. په دې غونډو کې دوی د خپلو خپلوانو چې د چین په دې سیمه کې د بیا روزنې په کمپونو کې ساتل کېږي وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او د چین پر دغه اقدام انتقادونه کړي دي. د ابیلاش میرمن لیلا عدلجان د اسوشتد پریس اژانس ته ویلي چې دا بیریږي چې د قزاقستان حکومت نوموړی چین ته ونسپاري. هغې همداشان ویلي چې د پلرني وطن د رضاکارانو دفترونه هم تلاشي شوي دي. ایمان عمروه چې د دې ډلې مدافع وکیل ده ویلي دي چې د بیلاش د توقیف تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. هغې ویلي چې نوموړی د چین د کمپونو په وړاندې د خپلو اقداماتو او د هغو قزاقانو او نورو اقلیت مسلمانانو چې په دې کمپونو کې ساتل کیږي د ملاتړ په تړاو نیول شوی دی. میرمن عمروه زیاته کړه چې حکومت مو نه غواړي چې له چین سره د قزاقستان اړیکې خراب شي. د تیرې فبروري په میاشت کې د الماتی یوې محکمې بیلاش د یوه غیر قانوني سازمان پر رهبری مجرم پیژندلی او هغه د 2.5 لک تنګې چې 680 ډالره کېږي نغدي جریمې په پرې کولو مکلف انګرځولی و. بیلاش چې په محکمه کې د خپل جرم له منلو ډډه کړې ویلي و چې د پلرني وطن د رضاکارانو په نوم دا ډله له 2012 کال راهیسې رسمن فعاله ده. هغه دا هم ویلي و چې دا ډله به په شینجن کې د قزاق ټبرو د حقونو دفاع ته دوام ورکړي او بیا به هم دغه ډله د عدلي له وزارت سره ثبت کړي. ملګرو ملتونو په 13 اګست میاشت کې ویلي و چې اټکل کوي 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان به په شینجن کې د تروریزم د مخنیوي په مرکزونو کې ساتل کیږي. ملګرو ملتونو دغه راز ویلي و چې په میلیونونو نور هم په زور په سیمه کې د بیا روزنې کمپونو کې ژوند کولو ته اړ کړای شوي دي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره ملوي او د ایرلند او افغانستان لوبه 102 منډې ایرلند کړي 3 لوبغاړي سوزیدل هم 15 سلوي